بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې م نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او پر روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوئے، چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وژنی. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغختی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ایزانو نن د شنبه ورځ ده، د 1444 قمري کال د شعبان د میاشتې څلورمه ده، چې د 1400 لومړی لمریز کال د کب د میاشتې له شپږمې، او همدارنګه د 2023 میلادي کال د فبروري له 15مې، او د حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام د زوکرې له کلیز سره سمون خوري. ایزانو زالی اسخرابی دید سلامونو پا وراندی کولو سر پا دی مناسبت تاست مبارکی وایم، او دنن ورزی سارانه یا سطح پرونا تاست وراندی کولو. پا سر که بدا معمول سر سم دا ایران افغانستان سیمی او نری نوی خبرون تاست وراندی سی، بیا با دا اسلامی ایران سر دا دشمنه یا دا سرنگوال یا دا ارخونو پا باب یوی سیاسی تبصیلی تا ورستی، ورپسی با هم دا تاریخ پانی دا خبرونی یا تازه برخواه وره لها غورست، با هم پا ایران که دا فلسطین دا کرواکی داری دا میشت سفیر دا مرینی پا مناسبت یوی زنگری خبرونی تا ورستی، او پا پاکی با هم دا حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام دا زوکری دا کلیز پا مناسبت زنگری خبرونی در تا ورندی سی، چه ورسر با مو دن نورزی پروگرام پای تا ورسیجی، او مش با هم ساسو لحوزور رخصت سو. www.parsaday.ir/ps از مجده به پانه درک دهی. اوس په تهران که ده سهار شپږ بجی دی، پام وکړی ده ده محال خبرون ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، تروریزم سره په مبارزه کې د سپاه پاسداران له ځلانده مخینې څخه د ایران د ولسمشر قدرونه، په مشروط ډول د تورخم د دروازې خلاصېده، او د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربان لپاره د چین له وړاندې څخه د ملګرو ملتونو د ویاند هرکلی. تفصیلی خبرونه. در اند اسلامی جمهوریت ولسمشر ویدی چې د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران تروریزم سره د مبارزې په زمینه کې ځلانده مخینه لري. د نن له راپور سره سم د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی تیره ورځ د حضرت امام حسین علیه السلام د زوکړې د کدیزې په مراسمو کې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران له یو شمېر ځواکونو سره په لیدنه کې وویل، نن سبا دښمنان د سپاه له نامه څخه ویریږي، او هغوی ځکه له سپاه سره ستونزه لري چې دغه سپېڅلي ځواک له الهي ارزښتونو، ولس او خپل ټاټوبي څخه دفاع کوي. رئیس زیاته کړې، دښمنان په ځلونو اسلامي ایران سره مقابلې ته وتلي، او هر ځل یې ماته خوړلې ده، او خپله هم په دې باندې اعتراف کوي. د ایران ولسمشر د دې په بیانولو چې د اسلامي نظام دښمنان به تل ماتې سره مخامخ سي جوته کړه، زموږ دښمنان د سپېڅلي دفاع، اقتصادي جنګ او رسندوی جنګ کې هم ماته خوړلې. رئیسی ټینګار وکړ چې د دا اشتراک کړه ډله د نړیوال استقبال له لورې رامنځته سوې، لیکن سپاهي پاسداران په خپل حضور سره امنیت رامنځته کړ، او د تروریزم د ماتولو په زمینه کې ځلانده کړچار په خپل نامې سره ثبت ته ورساوه، او په دې لړ کې شهید سردار قاسم سلیماني تروریزم سره د مبارزې اتل سو. د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال جنوبي امریکا ته د خپل سفر په بهیر کې د کولمبیا پلازمینې بوګوتا ته رسیدلی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت سیاسي مرستیال علي باقری د کولمبیا له چارواکو سره د سیاسي اړیکو، سوداګریزو اړیکو، ټکنالوژۍ په زمینه کې د همکارۍ او نورو بېلابېلو موضوعاتو په هکله خبرې اترې کړي دي. د ایران د خارجه وزارت مرستیال له خپل سیال سره د نړیوالو مسایلو او همدارنګه د اټومي مذاکراتو د وروستیو حالاتو په هکله سلام مشورې وکړې. د ایران د سپای پاسداران د هوا فضا د ځواکونو قومندان ویلي چې د امریکې ګټې د لویدیځې آسیا او د ټولې نړۍ په نام نقولو کې نغښتې دي. سردار امیر علي حاجی زاده په ایران کې د پاسدار دروازې په مراسمو کې په خپلو ویناو کې ویلي د ایران او عراق ترمنځ جنګ په افغانستان باندې یرغل، په عراق باندې یرغل، په یمن باندې د عربستان یرغل، د داعش رامنځته کول او د سیونیست رژیم له لورې نښتې دا ټوله د امریکا د جنګواړي سیاستونو د عمل دي، ځکه چې امریکا خپلې ګټې د نړۍ په نام نه کولو کې تعقیبوي. هغه یادونه وکړه چې که ایران پیاوړي نه وي نو د یادو نامنیو لمنه به ایران ته هم راورسیږي. د سپای پاسداران د هوا فضا د ځواکونو قومندان جوته کړه، یو وخت یې په سیمه کې د امریکایانو اډې هغوی ته قدرت وربخښلی وه، خو اوس هر کله چې ایران اراده وکړي امریکایي اډې په نشه کولی سي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه خبره سوې اعلامیه وایي چې د تورخم دروازه په مشروط ډول پرانستل سوې ده. د کلید له راپور سره سم په اعلامیه کې راغلی یا د دروازه د دواړو لورو ترمنځ له مذاکراتو وروسته یوازې افغانستان ته د راتلونکو افغان مسافرو او دغه راز له افغانستان پاکستان ته د اوښتونکو پاکستاني مسافر لپاره خلاص دی. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي هڅه کوي چې د تورخم دروازه په بشپړ ډول د ټولو مسافرو ترانزیت پر مخ خلاص کړي. امریکا دوه پاکستانی بندیان له ګوانتانامو څخه په خوشي کولو سره د پاکستان حکومت ته ورسپارلی. د امریکا د دفاع وزارت اعلان کړی چې دغه دوه پاکستانی وړونه په 2002 میلادي کال کې د القاعده له ترهګرې ډلې سره د همکارۍ په تور نیول سوي او په ګوانتانامو کې ساتل کېدل. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې اوسمهال 2 بندیان لا هم ګوانتانامو کې پاتې دي چې اتلس تنه به یې خپل هیوادونو ته وروسپارل سي. له دې مخکې هم امریکایانو له ګوانتانامو څخه 2 پاکستانیان خوشي کړي وه. امریکا ټوریزم سره د مبارزې په پلمې سره له کوم ثبوت پرته په سلګونو مسلمانان یې په ګوانتانامو کې بندیان او شکنجه کړي دي. د ملګرو ملتونو ویاند د اوکراین د جګړې د ختمولو په لړ کې د چین له لورې له وړاندې سوي طرحې څخه د هرکلی په ترڅ کې دا اقدام مهم او ضروري بللی دی. هغه په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې په وړاندې سوي طرحې په هکله وویل چین په دغه طرحه کې مهم رول لوبوي. استفان دوجاریک د دې په بیانولو چې چین په یاده طرحه کې د ایټمي وسلو د نه کارولو غوښتنه کړې زیاته کړه، موږ ټوله مسؤلیت لرو چې د نړیوالو اصولو سره سم د اوکراین په مسله کې د یوه عادلانه سولې لپاره هڅه وکړو. چین تېره ورځ د اوکراین او روسیه ترمنځ د اوربند او په روسیې باندې د بندیزونو د ختمېدو لپاره یوه 12 مادهیزه طرحه وړاندې کړې ده. په دغه طرحه کې د ټولو هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ باندې هم تاکید سوی. هارتس سیونیستی ورسپانې لیکلي ډېر ژر به اسرائیل باندې د بندیزونو د لګولو هلې ځلې کامیابه سي او تلابیب بیا عقل چارواکي د اوسنیو حالاتو مسؤل دی. نتانیاهو واک ته له رسېدو وروسته یو توندلارې کابینه رامنځته کړې چې په دغه رژیم کې دننه د بحران د رامنځته کېدو نه علاوه د فلسطینیانو په وړاندې هم د جنایتونو د بېسارې زیاتوالي لامل ګرځېدلی دی. د فارس له راپور سره سم د سیونیس رژیم هارتس ورسپانې تېره ورځ د ګیدیون لوی په قلم یوه یاددښت کې لیکلي چې په نیواکي ټاټوبو کې د نتانیاهو په ضد مظاهرې او همدارنګه د فلسطینیانو په ضد د سیونیس پوځ جنایتونه د تلابیب په ضد باندې د نړۍ د هیشتیا لامل سوی او د اسرائیل د بایکاټ غورځنګ به د بندیزونو په لګولو سره د سیونیس رژیم اقتصاد له منځه یوسي. دغه ورسپانه زیاتوي د اسرائیل د بایکاټ د نړیوال غورځنګ هلې ځلې پیل سوي او دا د اسرائیل څخه د لوی پانګو د وتلو او د فلسطین د عامو خلکو د وژلو سره تړاو لري. لیکوال یادونه کوي په اسرائیل رژیم کې روان کړکېچونه هغه څه دي چې د بایکاټ نړیوال غورځنګ یې غوښتونکی دی. دا ثابتوي چې د اسرائیل د رژیم سیاستونه یوازې د اقتصادي فشار له لارې اصلاح کېدای سي. هغه همدارنګه زیاتوي چې اوس ټوله دې نتیجې ته رسېدلی دي چې نیواک د اسرائیل ډلو جنایاتو ته له رسېدګۍ پرته نشي ختمېدای. د اسرائیل د بایکاټ ټولو نړیوال غورځنګ د یو شمېر شرکتونو، پوهنتونونو او نړیوالو موسساتو په ګډون سره د فلسطین د ولس په ملاتړ کې رامنځته سوی چې اوسمهال په اسرائیل باندې د بندیزونو د لګولو هلې ځلې پیل کړې دي. په زرګونو فلسطینیان په مختلفو سیمو کې بیګا شپه نابلس کې د سینیستي رژیم د وحشي ډوله جنایتونو د محکومولو لپاره د ارینو لاسوه د نومې مقاومتي غورځنګ په غوښتې پسې سړکونو ته ووتل او د مقاومت په ملاتړ کې سترې مظاهرې ترسره کړې. ارینو لاسوه ډلې مسؤولانو له درسو فلسطینیانو غوښتې شپې مهال دې د ښار اصلي واټونو او چوکونو ته ووځي او د سینیستي دښمن په وړاندې دې د مقاومت ملاتړ وکړي. د فلسطین سما خبری آژانس راپور ورکړی چې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هونیه نن سهار د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل په نیوه کې ټاټوبو، کیمپونو او درستو سیمو او په هغو درستو سیمو کې د ولس د پراخو شتون په وړاندې په ویار سره د احترام لپاره سره ټیټو چې د حق او د قدرت چیغه یې پورته کړې ده. د حماس غورځنګ دغه لوړ پوری چارواکي زیاته کړې له دښمن سره جنگ یوې داسې مرحلې ته داخل سوي چې په بطن کې داسې لوی قدرت لري چې نیواکر سره دړې وړې کړې او دوی به د خپل پلار نیکه ټاټوبې ته بیرته وشړل سي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازی ټینګار کړی اروپا هیڅکله هم په تاریخ کې تر دې اندازه د امریکا په وړاندې تسلیم سوې نه وه او اوس په سپین سترګیتوب سره د امریکا په پله پل ایږدي. د اوکراین جنگ په خپلو ټولو پراخو سیاسي، پوځي، اقتصادي، اجتماعي او حتی کلتوري اړخونو سره د یو کلن دوام په درشل کې دی. د خبرونو پای. تهران د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ
سیاسي تبصره
قدمونه اوریدونکو د ایران له اسلامي جمهوریت سره د دښمنۍ د څرنګوالي اړخونه زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی. په دې له چې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب او د جمهوري نظام له ځای په ځای کېدا وروسته تل د امریکا په مشرۍ استکباري نړۍ له دغه اسلامي نظام سره مخالفت ته مخه کړې او د دې د کمزوري کولو او نسکورولو لپاره تل هڅې کړي دي او په دغه لاره کې هیڅ هڅه نه ده سپمولې. د ایران د اسلامي نظام او ولس دښمنان د ایران د پوځي مخنیونکي قدرت تر څنګ د ځلیدونکي بهرني سیاست او هم د اقتصادي، تجارتي، علمي، تخنیکي او کلتوري زمینو په شمول د ایران د اسلامي جمهوریت د توانمنیو په زیاتېده سخت اندېښمن دي او همدا موضوع له ایران سره د دوی د زیاتېدونکي دښمنۍ سبب هم ګرځېدلې ده. پاینیال کې په ورستیو څلورو لسیزو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سیمه ایز نفوذ پراختیا او له پولو په بهر کې د اسلامي انقلاب د پیغام پراختیا ته په پام سره تل امریکا د لویدیځي بلاک د سرغنې په توګه له ایران او د ایران له ولس سره د دښمنۍ او د دوی د کمزوري کولو لپاره د ایران په ضد د ترور ټولو پراخو او بې مخینی بندیزونو د لګولو، د ایران په ضد د له پوځي قدرت په استفادې د ګواښلو او د رسندوی او پروپاګندیزو نفسیاتي تبلیغات او بحرانونو په شمول له ډول ډول نرم او سخت او زارون سخت په استفادې سره تر ټولو زیاتې هلې ځلې په ایجنډا کې راوستې دي. له دغو ټولو هلو ځلو او غنیمانه اقداماتو او له ایران سره د هر ډول دښمنۍ له دوام سره سره البته تر دې دمه د ایران اسلامي جمهوریت په تر ټولو لوړ سیمه ییز موقعیت کې قرار لري او په سیمه ییزو او نړیوالو بهیرونو او حتی په لویدیځ کې ډېر اغېز شیندونکی رول لوبوي. یوه هغه موضوع چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای د پنجشنبې ورځې د رهبرۍ د خبرګانو شورا له غړو سره په کتنه کې ورباندې ټینګار وکړ، د ایران له اسلامي جمهوریت سره د دښمنۍ د څرنګوالي د بیانولو ضرورت دی. حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای په دغه کتنه کې وفرمایل د ایران د اسلامي جمهوریت نظام د دغه دښمنۍ په ششت کې دی. ځینې کسان شته چې باوري دي په ټولو وارونو او سترو مسلو کې باید د لویدیځ پر نسخې عمل وسي. د لویدیځ نسخه لیبرال دیموکراسي ده، یعنی اصلا دین او دغه خبرې پکښې نسته. پخپله د لیبرال دیموکراسۍ سرغنو د لیبرالیزم او دیموکراسۍ په بیرغ سره پر دنیا د مسلط کېده نقشه انځور کړې ده. د ایران اسلامي جمهوریت کله رامنځته کیږي، ولسواکي راولي، ازادي ډالۍ کوي، البته د دې ترڅنګ دین هم راولي، هغه نقشه سره ګډوډ کوي. په خپله د ولسوالۍ ترڅنګ بخښنه غواړم، په خپله د ولسواکۍ ترڅنګ دین او څاره ننداره دښمن راپنځوي. دلیل یې همدا دی چې د دوی نقشې باطلوي. د دینی ولسواکۍ د وړاندې کولو په زمینه کې د اسلامي جمهوري نظام پر مهم اقدام د اسلامي انقلاب د ستر لارښود ټینګار له حکومته د دین د جلا کولو په زمینه کې د لویدیځ د څو کلن تمدن بهیر یا همهغه سیکولاریزم ته په پام سره له سیاسته د دین د جلا کولو په نظریه د باطلېدا کرښې راکښلی دی، چې د دوی په وینا د لویدیځ د تمدن د هویت د مرکزي ټکی په معنا مطرح ده. له حکومت یا هم له سیاسته د دین پر جلا کېدا په وروستیو څو پیړیو کې د لویدیځې متفکرانو حکومتونو د ټینګار په پوټه، البته اسلامي جمهوري نظام د نوې کړچار یعنې د دیني ولسواکۍ په وړاندې کولو سره توانېدلی دی د سیاست په ډګر کې دین په یو اغېزشندونکی ډول وارد کړي، او د لویدیځې دیموکراسۍ یعنې له حکومته د دین د جلا کېدا ضرورت او د سیاست او دین سره د ټغړې پخوانۍ مدعا له چلنج سره مخ کړي. په حقیقت کې دینی ولسواکۍ د لویدیځې سیکولاریزم په مقابل کې د یوه غوره بدیل په توګه مطرح ده، نو ځکه دغه چاره د لویدیځې سرغنو په تیره بیا د امریکا د لالهاندۍ او سربدالۍ سبب سوې ده، او د لویدیځ والو یوه غوره هڅه په تیره بیا د ایران په ضد د امریکا د نسکورونکو وران کارو اقداماتو دوام د ایران د ولس د ناامیده کولو او د اسلامي جمهوري نظام د ناکاره پرېښولو لپاره هڅه ده. د سیاسي تفسیر پای. قدر من اولیدون کود پروگرام پا داغشی با که با هم دا تاریخ پانی دا خبروانی یا تازه برقه واوری لها غوره سبا هم پیران که دا فلسطین دا کرواکی داری دا میش سفیر دا مرینی پا مناسبتی و زنگری خبروانی تا غوشسی، او پا پاکی با هم دا حضرت ابو الفضل لباس دا زکری دا کلیز پا مناسبت زنگری خبروانی در تورندی سی چه ورسرا با مدن نورزی پروگرام پای تا ورسیجه، او مج با هم ساسو لحضور رخصت سو.
د تاریخ پانا دیر زدمن آوریدون کو از ما فاطمی سلامونه او نیک پرزوین و منی عزیزان و سم د تاریخ او بل پانا تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د خالی ورځ یا شنبه د 1401 هجری لمریز کال د کب د میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له څلورمې او د 2023 میلادي کال د فروری له 15 نیټې سره برابره ده. یو زر څلور سوه اتلس کاله مخکې د شپږویشتم هجري قمري کال د شعبان د میاشتې په څلورمه نیټه په ابوالفضل مشهور حضرت عباس د نړۍ د شیعه مسلمانانو د لومړي امام حضرت امام علي علیه السلام یو زوی حضرت عباس چې لقبونه یې ابوالفضل قبن بني هاشم علمدار کلبرا و سقاو په مدینه ښار کې زیږېدلی دی. ده هغه حضرت گرانمور امول بنین نومیدل چې د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها لا وفات ورسته د حضرت امام علی علیه السلام میرمن شو. حضرت ابوالفضل یو داسې پلار لکه امام علی او د یو داسې ورونو لکه حضرت امام حسن او امام حسین علیهم السلام څخه علمی او معنوي فیوزات حاصل کړل. حضرت ابوالفضل علیه السلام له خپلو ورونو سره ډیره مینه درلودله. کله چې حضرت امام حسن علیه السلام امامت ته ورسید، حضرت ابوالفضل د هغه له خدمت او ملګرتیا څخه لاس وانه خسته. له امام حسین علیه السلام سره هم د حضرت ابوالفضل العباس مینه تر دې حد و چې د کربلا په پیښه کې له هغه حضرت په پیروي د اسلامي لوړو ایډالونو د ساتلو لپاره خپل ځان قربان کړل. حضرت ابوالفضل العباس د پیغمبر د اهل بیت له کمالاتو په الهام اخیستلو سره وتوانی چې د علم او پوهه لوړې درجې ته ورسیږي، په داسې چې ډیری خلک د خپلو علمي ستونزو د لیرې کولو لپاره هغه مبارک ته مراجعه کوله. همداراز هغه اړمنو او بې وزلو خلکو ته د مرستې رسولو لپاره ټولې هڅې کارولې ترڅو د هغوی ستونزې حل کړی شي. حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام د عاشورا د پاسون حماسه رامنځته کوونکي دي چې په سرشیندنې، قربانۍ او شهادت سره وتوانید له خپل امام زمان سره مینه او دوستۍ ثابته کړي او دا ډول د حقیقت د لارې د پلټونکو لپاره د وفادارۍ د وړ بېلګې لقب ترلاسه کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت په کال هندارې کې د حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې ورځ د جانباز ورځ نومول شوې ده. د حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو په تېره بیا آزادۍ غواړو ته مبارکي وایو. نه دیش کال وړاندې د 1382 هجری لمریز کال د کب د میاشتې په شپږمه نیټه د عراق جنگي الوتکو د ایران کوهدشت، سقیس، پل دختر او مهاباد ښارونه بمباري کړل. په خیبر نومي عملیاتو کې د اسلام د جنګیالیو له بریالیتوب او په مجنون جزیرو سیمه کې د عراق د پوز له ماتې سره په یو وخت د عراق د بعثي رژیم پوز د ایران د مختلفو ښارونو استوګنې سیمې بمباري او په توغندیو ویشتل پیل کړل. په دې منظومان کې خورم آباد او بروجرد ښارونه په څلورو توغندیو ولګېدل او کوهدشت، سقیس، پل دختر او مهاباد ښارونه هم د عراقي الوتکو لخوا بمباري شول. پر دغو ښارونو د بوژنوونکې بمبارۍ له امله کابو 500 شاریز شهیدان شول او له 400 زیات نور ژوبل شول. نه هدیش کالا پخوا د 1382 هجری لمریز کال د کب د میاشتې په شپږمه نیټه د عاشورا د 130 لخکر قائم مقام مشهور قومندان سردار حمید باکری د ایران د اسلامي جمهوریت پر خلاف د عراق د باسي رژیم د تپلی جنگ په څلورم کال کې شهید شو. هغه د صدام د باسي رژیم پر خلاف جنگ کې د ایراني جنگیالیو په بریالیتوب کې مؤثر رول درلوده. حمید باکری بالاخره را ډیرو میران وروسته په مجنون جزایرو کې په خیبر عملیاتو کې شهید شو. اولنن نه هیش کال مخکی د 1994 میلادي کال د فروری په 15 نیټه یو توندلار سیخونیست د اردن سین په لویدي زغاره کې د الخلیل خار د حضرت ابراهیم علی السلام په حرم کې پروژتیل مسکوونکو پر لپسې ډزې وکړې او نه هیش تنه شهیدان او ګن شمیر زخمی او ټپیان کړل. دا بوجنون کې وژل چې یو ځل بیا یې له مسلمانانو سره د سیهونستانو دښمنی څرګنده کړه، د اسلامي نړۍ له تیز او قارجن غبرګون سره مخامخ شوه. دا شان چې لویدیز حکومتونه مجبور شول له طالبیب سره د جوړجاړي مذاکرات د څه مودې لپاره وځنډوي. د روژې په مبارکه میاشت کې د لسهاو لمونځګزارو بېرحمانه وژله سبب شوه چې د فلسطین نیواکې خاوره تر څو میاشتو ناکراره شي او فلسطینیانو له سیهونستي رژیم سره سخته مقابله وکړي. د خبرګونونو ته په پام سره طلبیب تر هغه کس ونیوه او محاکمه یې کړ. خو د قدس نیواګر رژیم بالاخره په دې ادعا سره چې بریدګر لیونی و د هغه له سزا کولو یې ډډه وکړه. د فلسطین د پخوانی سفیر وفات. ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنه. تیره دوشنبه یعنی د 1401 هجری لمریز کال د کب د میاشتې په اوله نیټه په ایران کې د فلسطین تیر سفیر صلاح الزواوی د 15 کالو په عمر کې د تهران په یو روغتون کې وفات شو. د هغه د شخصیت او د فلسطین د سفیر په توګه د دندې په اقلمو یو ځانګړې وینا چمتو کړې ده چې د خپرونې په دې برخه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ته اورو. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
تهران رادیو قدر من اوریدونکو صلاح الزواوی له هانی الحسن ورسته په ایران کې د فلسطین دویم سفیر و چې له 1401 لمریز کال یعنی 1980 میلادي کال نتر 1400 لمریز کال پورې دغه دنده ترسره کړه. هغه تیر کال په تهران کې خپل 9 کلن فعالیت پای ته ورسوه او د ایران له خارجه وزیر سره د خدای په امانه ملاقات هم وکړ ترڅو د اوسمهاله ډیپلوماسۍ په تاریخ کې یو ریکارډ جوړ کړي. په ایران کې د یو سفیر په توګه د زواوی د اوږد شتون په وجه هغه ته د مقدم السفرا یا شیخ السفرا لقب ورکړی شوی و. نن سبا د صلاح الزواوی لور سلام الزواوی په تهران کې د فلسطین د سفیر په توګه فعالیت کوي.
عزیزانو، صلاح الزواوی په 1908 میلادي کال کې د الجلیل سیمې په صفت خار کې زیږیدلی و. په هغه زمانه کې صفت خار د بریتانیا تر سرپرستۍ لاندې فلسطینی ټاټوبی کې پروت و. هغه د خپل کورنۍ سره یو ځای د 1948 کال د جنگ په وخت یعنی د اسرائیلو د خپلواکۍ او جوړېدو له اعلان وروسته د صهیونیستي رژیم خلاف د عربو د جنگ په وختو کې له خپل کورنۍ سره سوریه ته کډه وکړه. الزواوی په 1901 میلادي کال یا 1416 هجری لمریز کال په تهران کې د فلسطین سفیر جوړ شو، یعنی هغه وخت چې امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د اسلامي ایران رهبر آیت الله خامنه ای ولسمشر او علی اکبر ولایتی د بهرنیو چارو وزیر وو. صلاح الزواوی چې د فلسطین د ازادي غواړي غورځنګ یعنی فتح له بنسټ ایښودونکو ګڼل کیږي، په 1915 کال کې د اسرائیلو د نیواګرۍ پر خلاف د فلسطینیانو په وسلوالو فعالیتونو کې هم ګډون درلود. هغه په دې اکله وایي: ویاړم چې د فتح غورځنګ له وړومبنیو بنسټګرانو څخه یم. کله چې د فلسطین انقلاب د 1915 کال د جنوري په اوله نیټه خپل وسلوالې مبارزې پیل کړې، نو زه هم په مبارزانو کې شامل وم. ما ډیر مسؤلیتونه په غاړه درلودل چې یو پکې دا و چې په سوریه کې د الفتح غورځنګ د ولسي بسیج د دفتر غړی او په دغه هیواد کې د فلسطینیانو مسؤول وم، او دا کار سبب شو چې په ټول نړۍ کې موجودو فلسطینیانو ته ورشم او له اهل احوال خبر شم. په 1918 کال کې په الجزایر کې د فلسطین سفیر، په 1915 کال کې په برازیل کې د فلسطین سفیر، او له 1918 نه تر 1919 کال پورې په کینیا کې د فلسطین سفیر وم.
رانوریدونکو صلاح الزواوی همدا شان وویل له نورو مسؤلیتونو چې ما ته وسپارل شول خو د حالاتو په وجه مې ترسره نه کړی شول، په چین، جاپان، ترکیه، یوګانډا او یمن هیوادونو کې د فلسطینی سفارتخانو مسؤلیتونه وو چې په خواشینۍ سره حالاتو پرې نه ښودم چې په دغو هیوادونو کې د سفیر په توګه کار وکړم. په هغه زمانه کې د افریقې د وحدت سازمان د کانفرنس او د ملګرو ملتونو د کانفرنس په شمول په ډیرو نړیوالو غونډو کې هم د فلسطینی پلاوی د مشر په توګه حاضر وم. په ایران کې د فلسطین سفارت یو لړ ځانګړنې لري. دغه سفارت د اسرائیلو د بند شوي سفارت په ودانۍ کې جوړ شو. له اسلامي انقلاب نه مخکې په تهران کې د اسرائیلو سفارت په غیر رسمي توګه فعال و، خود انقلاب په بریالی توپ سره بند شه. موقته حکومت له اسرائیل سره ټولې اړیکې غوڅې کړې او تهران ته د یاسر عرفات د سفر په وخت په تهران کې د فلسطین د ازادي بخونکو سازمان یا پی ایل او سفارت د اسرائیل د بند کړې شوی سفارت په ځای کې پرانستل شو. الزواوی به د ایران د بهرنیو چارو د وزارت یا د مختلفو سفارتخانو په سفارتي دستورو کې ګډون او وینا کوله. هغه تعاملي او صلح غواړي دریزونه درلودل او د ایران د اسلامي جمهوریت له دریزونو به ملاتړ کوه، حتی چې د فلسطین د کورواک تشکیلاتو د دریزونو خلاف بو. د مثال په توګه الزواوی له صهیونستي رژیم سره د جوړجاړي د مذاکراتو په هکله ویلي وو. تجربه خودنه کوي چې له صهیونستي رژیم سره مذاکراتو د فلسطین لپاره هیڅ ګټه او نتیجه نه ده لرلې.
قدرمنو اوریدونکو، په ایران کې د فلسطین په خوانی سفیر همداشان په دغه هیواد کې د خپل شتون په هکله یوې مرکې کې ویلی دی. په 1918 کال کې په تهران کې د فلسطین د سفیر په توګه وګمارل شوم، خو د 1918 کال د فروری په اوایلو کې له شهید ابو عمار سره یو ځای ایران ته راغلم او خپله دنده مې پیل کړه. ابو عمار ورور زه حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه او د اسلامی ایران د هغه وخت ولسمشر او د انقلاب نور مشرانو ته معرفي کړم. د ایران د اسلامی انقلاب د ستر مشر امام خمینی او د هغوی د ارواښاد زوی سید احمد خمینی مهربانی او کومه بې ساری او ځانګړې مهربانی چې د انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لخوا لام هغې ورځې چې د دفاع په عالی شورا کې د امام استازی و او له هغې ورځې کې ولسمشر شو او بیا هم د انقلاب دسته لارښود په توګه وټاکل شو نمی هیریږي. د دوی لطف او مهربانی تل زما په برخه شوې ده. د تیر یو زر څلور سوم کال په کب میاشت کې د صلاح الزواوی د کابو څلوېشت کالو له سفارتي او رسندوی فعالیتونو د قدرونې لپاره په تهران کې د یو شمیر جهادي، کلتوري، سیاسي او رسندوی شخصیتونو او د فلسطین او د اسلامي مقاومت د برخې د څېړاندو پښتون سره یو لړ دستوري ترسره شوې. په دغو دستورو کې د نړیوال کانفرانس عمومی منشی سید مجتبا ابتهی په خپل وینا کې د الزواوی د څلوېشتو کلونو هلو ځلو په قدرونې سره هغه د فلسطیني شهیدانو ترڅنګ د موقته صهیونیستي رژیم د نفوذ او زیات غوښتنو د لارې خنډ وباله. د ایران لپاره د فلسطین دغه تکړه سفیر تیره دوشنبه یعنی د 1401 هجری لمریز کال د کب د میاشتې په اوله نیټه د 15 اتیا کالو په عمر کې د تهران په یو روغتون کې وفات شو. یاد دې دی تل ژوندی وي.
تهران رادیو ډیر خوږ غوږ درمن اوریدونکو، په ایران کې د فلسطین د پخوانی سفیر شیخ السفرا صلاح الدین الزواوی د شخصیت په حق لمو د ځانګړې وینا واوریدله چې د هغوی د وفات په مناسبت درته خبره شوه. په دې هیله چې ستاسو د پام او خوښې وړ ګرځېدلی وي، نو په همدې ځای درنه اجازه غواړو.
خدای مل او ملګری.
ډیرو درنو او محترمو اوردونکو، زمونږ نیکی هیلې او پرزینې ومنئ. د شعبان یا براد میاشتې څلورمه نیټه د حضرت ابوالفضل العباس علمدار د نیکمرغه زوکړې له ورځې سره سمون خوري چې دا ورځ په ایران کې د جانباز یا سرشیندونکي د ورځې په توګه هم منزلې کیږي، او دا د کربلا په میدان کې د هغوی د ډېرې میړانې او سرشیندنې له امله ده. د خبرونې په دې برخه کې زه جمیل بنگش له خپل محترم همکار
اتولا خوجرنی
سره تاسو خدمت ته حاضر شوو چې د حضرت ابوالفضل العباس د نیکمرغه زوکړې په ارتباط ترته یو ځانګړې پروګرام وړاندې کو. عزیزانو، په دغه پروګرام کې به د حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام د ژوند په حق لای ول لنډه شانته وینا درته وړاندې کو، په دې هیله چې تر پاره سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړئ.
ډیره مننه د هغه حضرت نوم عباس بن علي بن ابي طالب عليه السلام کنیتی ابوالفضل او مور فاطمه ګلابیه کنیتی ام البنین وو چې په شپږم هجری کال کې وزګیده او هغه ته قمر بن هاشم سقا او صاحب لوال حسین لقبونه ورکړل شوې دي. په مقاتلو یا هغه کتابونو کې چې د حسین علی السلام د شهادت د پیخي په حق لیکل شوی دی لیکل شوی دی چې عباس علی السلام لوړ او دنګ سړی و او چې کله به په دنګو اسونو سور و نو پخې به په ځمکه لګېدلې. امام صادق علی السلام فرمایي چې هغه د یو بصیرت او زیرکتیا د ښه عقل او پوخ ایمان لرونکی سړی و. د روایتونو له مخې حضرت عباس علی السلام علمبردار د ډېر علم خاوند هم و او د خپل زمانې یو فاضل کس هم ګڼل کېده او په یو شمېر جنګونو کې له خپل پلار حضرت علي کرم الله وجهه سره د دښمن په خلاف څنګ په څنګ جنګېده. هغوی داسې شخصیت درلوده چې د کربلا په پیښه کې د دښمنانو د هغه د شخصیت د امام حسین علیه السلام د لښکر یو لوی او مضبوط ستنه ګڼله. له همدې کبلې غوښتل چې په مختلفو طریقو او لارو هغه د امام نه جلا کړي، لکه د ابن زیاد له اړخه د عبدالله بن حرم په لاسته امام نامی راوړل دي د دې لپاره چې ځان ته نږدې کړي، او لکه یو ځل شمر بن زیل جوشن د هغوی د خپلوۍ له وجې هغه ته آواز وکړه، ای زما د خور اولاده عباس او د هغه ورنو چرته یې؟ خو عباس علیه السلام ډیر پوه کس و او د دې آوازونو یې هیڅ ځواب ورنه کړ. حضرت ابوالفضل چې له خپل لور امام حسین علیه السلام سره په کربلا کې موجود و په دغه اتو ورځو کې څو ارزښتناک کارونه په غاړه درلودل. هغه کارونه چې د امام حسین علیه السلام د اهل بیتو له امنیت او آرامښت سره اړیکه درلوده، لکه د خیمو ساتنه او څوکۍ ورکول او د اوبو راوړل، د ماسری او د اوبو د بندېدو په ورځو کې چې له اووم محرم الحرم نه شروع شول، کله چې د امام حسین علیه السلام د کورنۍ تنده زیاته شوه، ابوالفضل العباس په خپلې فداکارۍ سره له دیرشو سپرو د اوبو دیرش مشکونه د تګو لپاره خیمو ته راورسول.
ایزان او مرحوم شیخ مفید وای چې د نهم محرم په مازیګر عمر سعد یو ځل خپل لخکر چمتو کړ او د جنگ اعلان وکړ او د امام حسین علی السلام له خیمو سره په صف کې ودریدل، په داسې حال کې چې ابوالفضل العباس علی السلام د خپل خیمه مخې ته ناست، توره یې په هغې کې ایښي وه او له ډېرې ستړې له وجې اوده شوی و چې د لښکر او اسونو آوازونه یې د ګرانې خور بی بی زینب سلام الله علیها تر غوږ شو. ورور یې راویښ کړ، عباس علیه السلام سر اوچت کړ، وی فرمایل اوس مې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په خوب کې ولیده چې وی فرمایل اے حسینا مونږ ستا په انتظار یو. بی بی زینب سلام الله علیها چې دا خبره واورېده نو مخ کې ووهلو او وی فرمایل اے افسوس، هغه حضرت بی بی ته ډاډ ورکړ او خاموش یې کړه او بیا بی بی وفرمایل اے عباسا سپور شه او دوی ته ورشه او وپوښته چې څه غواړي. حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام له شلو سپرو سره د هغوی اړخ ته ولاړ او پوښتنه یې ترې وکړه. هغوی ویل چې زمونږ امیر یعنی مشر دا حکم کړی چې یا تسلیم شي او یا جنگ ته چمتو شي. عباس علیه السلام خپل رور ته خبر ورسوه. امام وفرمایل دوی ته ووایه چې مونږ ته د نن شپې مهلت راکړي چې لمونځ او د قرآن تلاوت وکړو او سبا ته به تیار یو. عباس علیه السلام د خپل رور پیغام هغوی ته ورسوه او هغوی ومنله. حضرت عباس علیه السلام د امام په یارانو کې آخري کس و چې شهید شو او دا د وفاداری او همدردی یوه لویه نخه ده، تر دې چې خپل ورونه هم لزانه مخکې میدان ته واستول چې په خپله آخري کس وي چې د امام حسین علیه السلام په خوا کې پاتې شي. په مقاتلو کې راغلی چې کله د امام حسین علیه السلام او د هغه د اهل بیتو تنده زیاته شو. نو عباس علمدار لورو روختل چې د جنگ اجازه ورکړي، خو امام ورته وفرمایل ته زما بیرغوال یعنی پرچمدار یې، خو لاړ شه او د اهل بیت لپاره اوبر وړه. عباس علیه السلام د فرات په لور روان شو، او له دې وجه چې لخکروالو هغه ښه پیژندلو نو لارې ورته پرېښوده. هغه حضرت چې کله ابو اوبو ته ورسید او وختلی چې اوبه وڅخي، نو د ورور تنده یې را یاده شوه. اوبه یې توی کړې، مشک یې ډکړو او د ونو له لارې خیمو ته روان شو. هر کس چې به هغه ته نږدې کېده قتلېده به، تر دې چې د زید بن ورقا او حکیم بن طفیل په لاسو شهید شو. وایي چې یوه ورځ امام سجاد علیه السلام عبیدالله بن عباس د ابوالفضل العباس زوی ته وکتل او له سترګو مبارکو نه یې اوښکې روانې شوې، او بیا یې وفرمایل د احد تر ورځې زیاته یوه ورځ هم د پیغمبر لپاره سخته نه وه چې د حمزه اسدالله او اسد رسولو غوندې تر لاسه ورکړه، او له هغې وروسته موتا د جنگ ورځ چې تره زوی جعفر یې له لاسه ورکړ. خو د حسین علیه السلام د ورځې په شان یوه ورځ هم نه وه چې 13,000 کسانو هغوی محاصره کړل او ځانونه یې مسلمانان ګڼل او غوښتل یې چې د امام په قتل سره ځانونه خدای ته نږدې کړي. په داسې حال کې چې امام به هغوی ته خدای وریادولو او هغوی ته به یې نصیحت کولو، خو څه ګټه یې ونه کړه او په آخر کې هغه په ظلم سره شهید کړو. دا یې وفرمایل خدای دې زما تره عباس علیه السلام وبخښي چې دین یې په خپل ځان غوره کړ، او ډیر عجیبه آزماینه یې ورکړه او ځان یې له وروره فدا کړ تر دې چې لاسونه یې غوڅ شول، او خدای د هغې لاسونو په ځای هغه ته دوه وزر ورکړل چې له ملایکو سره سم په جنت کې الوزي، لکه د جعفر او عباس په شان د خدای په نزد داسې لوړ مقام چې ټول شهیدان ورته خوشحالیږي. حضرت عباس علمدار که څه هم ډېرې خوبې درلودلې او عالم او فاضل کس و، خو د هغه زیات شهرت د هغه د وفاداری په کربلا کې د هغه د میړانې او له امام حسین علیه السلام سره د هغه د وفا په وجه دی.
اوریدونکو، نوموړی د 68 هجری کال د محرم الحرم د میاشتې په 10 نیټه شهید شو، او د شهادت په وخت عمر 34 کاله و. هغه حضرت د کربلا په میدان کې ډیره میړانه وښودله او له خپل امام سره د وفاداری او سرخندنې بیلګه اوج ته ورسوله، ځکه خو په ایران کې د هغوی د زوکړې ورځ د جانبازانو یا سرخندونکو د ورځې په توګه نمانځل کیږي. یو ځل بیا تاسو ته د هغه حضرت د نیکمرغه زوکړې په مناسبت مبارکي وایو.
ایزانو د حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت مو دغه پروګرام وورید. یو ځل بیا هم درته مبارکي وړاندې کوو. د دې پروګرام وخت دلته پای ته رسی. تر بل پروګرام په لویه او مهربان خدای سپارو.
پاک الله مل ښه وختونه. علی مہتاب
خبر